سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه تموز فريده سيال د تيروشان د تخنیکي چارو په سم په لخت تر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي دوی زبیلا مجاهد نن یک شنبه ټول نیوز ته ویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد به د رسونه ویل شو د طالبان لوري به د دوحې په کانفرنس کې څو ګډون وکړي خو یادونه وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د رواني جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې د ورځني کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیل هوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هاپیژندنې ادارې د افغانستان په شمول لیتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د هاپیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل شوې په پروان کابل میدان وردګ ننګرهار بامیان او سمنګان ولایتونو کې نسبتا تیز باران تالان د برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت معلوماتو پر اساس په دغو ولایتونو کې به باران له 15 تر 15 ملي متر پورې ووري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو وروختونه د کال په دې وخت کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروختونو سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه هم وروختي دي. د اسرائیلو پوځ د نیکشنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لار هواره شي. د اسرائیلو پوځ د اعلان پر اساس په رافه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروستي ډلې ګڼي له جګړې څخه باندې ته میاشتې وځي. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په جنوب کې په یو توقیف ځای کې یرغمل وروسته له هغې خوشې شول چې امنیتي ځواکونو پرې یرغل وکړ. ریانوستي خبري اژانس د روسیې د فدرال مبست د مسؤولانو په قول ویلي دي چې برمته شو د زیان نه دی رسېدلی. د راپور له مخې یرغمل کوونکي له منځه وړل شوي دي خو ځینو سیمه ییزو خبري رسنیو د یو شمېر کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. تر دې مخکې ویل شوي وو چې شپږو بندیانو د روستوف په سیمه کې د توقیف ځای د کارکوونکي یرغمل کړی دی. دغو بندیانو چې په تروریستي فعالیتونو تورن و د موټر او له توقیف ځای څخه د خوندې وتلو غوښتنه کړې وه. په راپور کې ویل شوی دي چې په دغه کسانو کې یو شمېر د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې سره هم تړاو لري. او د اوکراین ولسمشر او د کیف د متحدانو هیوادونو مشرانو د اوکراین د ختیځ او له هغو سیمو څخه چې روسي له خپل خاورو سره یو ځای کړي د اوکراینی ځواکونو د وتو په باب د روسیې د ولسمشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکراینی ځواکونه له هغو سیمو وځي چې روسیې له خپل خاورو سره یو ځای کړي دواړه خواوې به اور باندې وکړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې پورې په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشرانو او پلاوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس لوسران ته روان وو. غلی پوتین ویلي دی له دې سره سره چې اوکراین له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پیلول امر وکړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم د خپل هیواد یو چینل ته ویل چې د پوتین وړاندیز جدي نه دی. یو هدف یې د اوکراین د مسلې په اړه د سویس د سولې له غونډې د پام اړول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هیرس د سویس په غونډه کې وویل چې جګړه به د پوتین لپاره بشپړه ناکامي وي او هغه په دې وړاندیز سره غواړي چې اوکراین ورته تسلیم شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبې اوریدل شي. که هم نن په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نمړې ورځ وه، خو طالبانو سبا دوشنبه اختر اعلان کړی دی. خو دا چې خلک ورته څه امادګي نیولې کنه
کالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو پله کرا د بیل پوښ تاوان مونږ د قربانۍ وا تزر لز روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
په دې اړه چې خلکو ولې د اقتصادي ستونزو له کبله امادګي نه دي نیولې جزئیات درته وروسته لرو. د افغان نجونو غوښتنې به هم درته ولرو.
تر اوسه پورې هم از موږ د ښوونځي او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم.
د نجونې څه غواړي او ولې طالبان د دوی د ښوونځي او پانتون دروازې نه خلاصوي، په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. ملتیا مواړه
د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په داسال کې چنن پډې اسلام هیوادونو کې د لوی اختر نمرې ورست خود طالبان حکومت د شنبه په فنسن کې د لوی یا د قربانی اختر نمرې ورز اعلان کړي په دې نور تفصيل ل ابي د سپوږمۍ نور
د کابل خار په 500 فامیلې سیمه کې د چارویو د پلور او پیر بازار پلورونکو او پیرودونکو په دې بازار کې د چارویو پیر او پلور تراغلي خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریخي پلورونکو د بازار له سوړوالي او پیرودونکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي مرزا احمد چې لخپلو ملګرو سره د بازار تراغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو خو د بیې د لوړوالي لامل یې لخپلو ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته نو موري ازادي رادیو ته وویل
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو ومولي دل سک کال ډیره قیمتي ده موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15,000 پورې قیمت لري خلک مولي دل د دې وسنه لري چې قرباني لپاره څاروي واخلي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قرباني لپاره د څارویو د پیرلو وسنه لري
قربانه تاوان نل رو موږ د خالي ځان ته کو سپلای ځان ته کو په لکرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانه وا تزر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي وای چې سکال بازارونه ډیر پیک دي
پیسې نشته خلک به وزل دي وس نه لري د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي زه په خپل د سحر له 15 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللم مننه مو څاروي واخستل او نمو خرڅ کړی شول خالی لاس بیرته راغلم
په کابل خار کې د چارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل غنه غونه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي د کابل خار یو اوسیدونکو عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچې میوې او به واخلم بازار کې هر شي ستاسو ډیره قیمت ده پیسې نه لري خلک خپل ځان ته نشو اخیستل ډیره مشکلات ده
د وچې میوې کې کوکل چوپلورون کې هم وایي چې ډېر پیرودون کې دکانونو ته ورځي خو ډېر کم یې د میوې کې کوکل چو د پیرلو توان لري په ګردیز خار کې د وچې میوې یو پلورون کې عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ لري چې هغه ځان پېښه موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش نه خود په کشمش نه خود کې خلک درسه هغه مرمیز او چنې خوخی چې هغه د 100 روپۍ نه او کیلو کم وي قیمتونه
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لمړۍ ورځ اعلان کړې ده خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری اسلامي هیوادونه نن د یکشنبه ورځ د لوی اختر یا قرباني د لمړۍ ورځ په توګه لمانځي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت وايي د دوه پادری مناسته کې چټکل شوې د جون پادر شمه جوړ شي ګډون کوي د طالبانو حکومت باندې به له مجاهد یو شمیر داخلي رسنۍ سره خبرو کوي ویلي چې دوی د یادې ناستې د اجنډا څېړلو وروسته د پریکړه کړې ده خو خبرې د پلاوی ترکیب وروسته اعلان کړي تفصیل فیروزی نورو
د طالبانو حکومت د دوه پر روانه ناسته کې چې د رواني جون میاشتې له دیرسمه د جولای تر لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړسي د ګډون اعلان وکړ د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ یو شمیر رسنۍ سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه کړې چې خپل پلاوی ورواستوي
د افغانستان اسلامي امارت په ان شاء الله د دوه پر راتلونکو کې ناستې کې ګډون لري او البته د خپل موقف او د افغانستان له دریزه بحث او خبرې کوي او ان شاء الله د ناست به دی افغانستان پر گټه وی.
مجاهد وای په نګدی راتلونکو کې به دوه ناست ته د دوی حکومت د پلاوی ترکیب هم اعلان سي. لزده کړو ځینی محروم انجونې او د خزو د حقونو فعالانی وای د دوه ناست او ورته نور غونډه به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تضمین کړي نه وي. د کابل خار اوسیدونکو او د پوهنتون محصله د نمونه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
چې طالبان د دوه په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به تاوي چې د خزو په حقوقو باید بس وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د خزو حقوق بیرته ورکړل شي په افغانستان کې. دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د خزو نه د حقوق خسر شوی دی.
د خزو د حقونو فعاله او د یو انلاین خصوصي خوندي مشره فاطمه محمدی هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل و کشورهایی که بیشتر تأثیر گذار هستند در سازمان
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغیزناک دي، که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري، نو مطمئنن چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوحې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنو ورکولو پرېکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو غبرګونونه ښودلي وه. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینی استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. دغه شان نږدې لس ورځې مخکې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقونه دې د دوحې په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکې هم اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوحې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په مې او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه وکړای.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټه وایي د انجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکو مستقیم برید دی. دغه سازمانو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې لګړې ناستې وروسته خبره کړه وویل چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د زده کړې له حق څخه محرومیت نه یوازې د هغوی د فردي ودې مخه نیسي، بلکې د ټول هیواد اقتصاد او ټولنیز ژوند ته زیان رسوي. تفصیل سنه کړناورو
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټې د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکو مستقیم برید بللی دی. دغو سازمانونو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د خپلې ګډې غونډې په اړه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو چې د دوی بنسټیز حق دی بې برخې دي او دا نه یوازې د دوی د فردي ودې مخه نیسي، بلکې همدارنګه د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي. د دې د موخه چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د زورو ورځو په مناسبت جوړه شوې وه په افغانستان کې د نجونو د تعلیمي ستونزو څیړل او د حل پر لارو یې بس کول دي. د دې اعلامیې له مخې نور باید د محرومیت چې د ظلم په نوم ترې یادونه شوې ونه زغمل شي او افغانان باید سره یو ځای شي او په دې برخه کې خپلو پراخو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې هر نجلۍ ته په خوندي چاپېریال کې د زده کړې او ودې زمینه برابره شي. دغو سازمانونو له ټولو غوښتي چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره مبارزه وکړي او تر څنګ د بدیل لارو ملاتړ هم وکړي. په ورته وخت کې په رواندا کې د سولې خوندې بنسټي خودونکو شبانه بسیج راسخت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زرو ورځو محرومیت په اړه په یوې اعلامیه کې دا وضعیت خورا خطرناک وباله. هغې شنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو پر هڅو ټینګار وکړ. هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي هم وایي چې د تعلیمي محدودیتونو دوام به د افغان نجونو راتلونکی تیاره کړي او دا به نه جبرانېدونکي وي. دغو نجونو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې هم از موږ د خوانځي او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم. زما هیله له حاکم نظام نه داده دی و افغان په صفت باندې چې موږ ته د درس او د تحصیل اجازه راکړي تر څو پورې موږ هم زده کړې وکړو او خپل ولس او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود لبعد مرغه که خوانزی او پوهنتونونه پیل نسی د افغانستان راتلون کی بپراته لتیارو هیچ هم نوی. زکا دا چو کلا د افغانستان جونی لزدکلو لری وی. هیچ قدرت و حکومت دا نسی جبرانه ولی.
یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
د دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او د زده کړو د برخې فعالانو هم په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو لپاره له زده کړو څخه د شپږم ټولګي پورته نجونو محرومیت نه جبرانېدونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه بندیزونو د لغوه کولو لپاره باید پر طالبانو لازم فشار راوړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې په تېرو دریو کلونو کې له بیا واکمنېدو سره سم د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ کوم ټولګي څخه پورته ښوونځیو، پانتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2:00 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
امریکا د ملي امنیت څلکار چې د اوکرين په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی و، د غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره په غزه کې دوربند په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت څلکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونه په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبريالانو د پښتنو په ځواب کې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړي او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وشخیږي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لوري د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سل ډیر بندیان خوشي کړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندې کې په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پایته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږونی به دوام وکوي بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسوسي موڅخه د اسرائیلي ځواکونو وتل د شزو بډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار هغه اندېښنه بورو چې د افغان کډوالو یا بیزای شو په اړه باندې لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپورونو کې ویلي چې د 2023 کال تر پایا پورې په نړیواله کچه د اجباري بیزای شویو کسانو شمیر نږدې 1.3 میلیون ته رسیدلی چې 10.9 میلیون یې افغانان دي. د سازمان په خپل راپور کې چې د 2023 کال نړیوالو تګلارو په نوم یې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې خپور کړی ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونې د تېښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپو ګراندی ویلي چې د دې ترخو او مخ په زیاتېدونکو شمېرو تر شا ډېر انساني دردونه او کړاوونه پراته دي. او دغه وضعیت باید نړیواله ټولنه د ته اړه کړي چې د جبري بې ځایه کېدو لاملونو د له منځه وړلو لپاره ژر اقدام وکړي. په راپور کې راغلي چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي. د ټولو کډوالو شپږمه برخه چې یو ان سي آر یې ملاتړ کوي. دغه راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمیر 6.4 میلیونو تنو ته رسېدلی دی. د یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 169,000 افغانان د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې 99% یې پاکستان نه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې دغو کسانو د راستنېدو فرصتونه او باثباته شرایط ډیر محدود دي ځکه د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. نجیبه په پاکستان کې میشت افغانه ده. نوموړي چې مخکې د افغانستان په رسنیو کې کار کاوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې افغانستان پریښود، خو اوس له اقتصادي ستونزو او د کډوالۍ د قضیو د نه څېړلو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اینجا برما امنیت هنوز خرابتر شده.
زمونږ لپاره دلته امنیت نور هم خراب شوی دی. مونږ باید له پولیسو ځان خوندي کړو. زمونږ ویزې باید په هرو دریو میاشتو کې تمدید شي. کرایه او د ورځني ژوند لګښتونه خورا ډیر دي ځکه چې دلته ډیره قیمتي ده.
د ښځو د حقونو یوې فعالې نیکی تبسم چې ایران ته کډواله شوې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې رستوران درلود او د ښځو د حقونو په برخه کې هم فعاله وه. هغه ادعا کوي چې د امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رستوران د تړل کېدو وروسته ایران ته کډواله شوې ده.
په ایران کې د 3 کلونو په موده کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړې توګه کورنۍ ستونزې. ځوان زموږ لپاره خورا سخت دی. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیڅ هیله نه لرو ځکه کېدای سي موږ د طالبانو لخوا ووژل شو.
دا کډوال په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 300,000 افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاري، اقتصادي ستونزو او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول. له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د زمینې د نشتوالي په اړه د یو این ایچ سی آر په ګډون د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره له ایران او پاکستان څخه د 2023 کال له نیمایي وروسته د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچو د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې یو سلنه ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې، اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودیدونکو توکو پراخې ککړتیا، پله پسې طبیعي آفتونو، د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې
دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اگست میاشتې را په دی خو د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډیرو محدودونکو پالیسیو تطبیق د بشري اړتیاو د ډیرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تیرو دوو میاشتو کې درې کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هیواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو چې په پایله کې 120,000 کسان اغیزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې اوس سیلاب ځپلي محیالدین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلک فقر غربت ډېر ځپلې دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ سره خو هېڅ نه کومک نه ده. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټري ګامونه واخلي.
د کابل خروسی دون کې ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرست هم دا وایي چې ټول شونی بشری مرستو پورې تړلې دی ځکه په خبره د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته وزګر شوې.
هیڅ هم کو بوګوی نه دارم دغه
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خړلو ته نه غوستلو ته. خوان مې روک دی و چې مې چې درلودل خرڅې کړل. هیڅ څوک نه لرم چې کار وکړي. ډېره بد ورځ را باندې راغلي. ماشومان مې وړه دي، زوی مې وکلاندې د کار نه دی.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې روسیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سکل په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي. د بیوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي. باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې نیمه جم چې شبا یاست او وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم. دا زما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس به خي خراب ده. هر څه خراب دي. خلک ډېر بې وزلی سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دی یو ورځ باندې کې دوه ورځ راهيله دي. نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جره مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي. کله چې وا میاش پنځسي دوه ورځ دی راهيله دي هغه هر څه ییر دي. نو باید تاسو ونيسي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سوي دي. در بدري ډیر سوي دي. د بیا بي وزلي روانه دي. خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چختره روان دي. تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختره روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پښتنه وکم د دکاندارانو څخه پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګیرا کنه ورته دریږي. بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټول خلاص سيويږي. دا خو اګرانی ده. مخکې به 1500 کالداري او کور ولدلې د بسټه کور سرمایه و اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درتوایم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلک نو سوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی لپاره پسې سوري به یو کور مشکلات لپاره پسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل کوښنۍ او ماشومان باندې کار وکړي. اډونه کار وکړي چې هغه درونه کوښنان په سیوی او پریو باندې بیا غیس کی. نو یو خامه په هوای ډیر کم دي. مشته په ټولنه کې هم په هوای نسته کیم پرنشت حساب دي. هم په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منیمه که در سال زهر و کاروان پروگرام داره خود رقی ولنده لند خبرونه. د طالبان حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن یکشنبه پر خپل ټول نیوز ته ویلي دي چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي، نو ځکه په کې ګډون کوي. مجاهد په دې اړه باندې چې څوک په دې کانفرنس کې ګډون کوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دوی په خپل پلاوی وروسته اعلان کړي. د اوکرين ولسمشر او د کیف د متحدو هیوادونو مشرانو د اوکرين د ختیځ له هغو سیمو څخه چې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړي د اوکرين ځواکونو د وته په بعد د روسیې د ولسمشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکرين ځواکونه له هغو سیمو وځي چې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړي، دواړه خواوې به اور بند کړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې پر ورځ په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشرانو او پلاوي په اوکرين کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو په لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس روان شو. خغلی پوتین ویل لدس رسم چې اوکرين له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوروژیه څخه د خپلو ځواکونو د سولې پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پایلولو امر وکړي. او د اسرائیلو پوځ نن یکشنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو پوځي عملیاتو تاکتیکي وقف اعلان کړ، سو غزې ته نور بشري مرستې رسولو ته لار هواره شي. د اسرائیلو پوځ د اعلان پر اساس په رافه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یې تروستي ډلې ګڼي، له جګړې څخه باندې څه میاشتې وځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو کاچا کم، خو د هیڅ کاچا ډیر سوی دی.
What we know is that in most
سمره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو واسره مرکه کړي.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل پور کې باوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ اتبار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مزما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
څو مدام افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار وکړو، بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خنده خپرونه او هغه مخ تړل هغه ښه تجربه و.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
جانه دیوالو هکی سره راځه چې د کلب په دفتر کې تاسو وایي دلته د کلب نور شاګردان خبريږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یوه تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم سوی دی. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم سوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشي موادو قاچاق مخ پر ډیرېدو دی. د نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري، خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپای ټولنې د نشئی موادو او اتحاد د څارنې مرکز په 2014 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالی په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اتحاد د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل کڅه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تاریخ څخه د هیروینو جوړیدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیګو په افغانستان کې اوس هم د تاریخ زیرمی او قاچاق مسیر شته، له همدې امله دا ارتلې دل کېږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالی اغیزې ووینو. خو اوس موږ په ځنو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلی ګوستل په وینا داسې نښې نښانې هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو معتادینو کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع د نشئی موادو تولید او استعمال دی، راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پروان کال کې اوازې په ترکی کې 14 ټنه هغه خښنی ولشوي چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشئی موادو له قاچاق سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوس مهال ځینې مشکلات د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ شوې دي.
ادم شناخت
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي. خو راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خو د کوکنارو د کښت منکولو تر پریکړې دوه کال وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیر بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشئی موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منکولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اتحاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوي ښیښې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوي ښیښې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشئی موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اتحاد د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
په کله نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړېدلو، په اوکراین کې
د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو لامل د نشي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې د غډول بدلونونه لپاره وګورځو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي.
production of methamphetamine is established in the
UK. ټول وړاندې دا چې دا محل په پراخه پیمانه کې میوې نشي مواد یې خیخ خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې دا خپل د اندېښنې وړ خبره ده. او د اروپایي ټولنې د نشي موادو په بازارونو کې د خیخې د ترویج کوښښتي دا محل داسې شواهد نشته چې واقعي په افغانستان کې تولید شوی خیخې دي اروپایي بازارونو ته رسیدلې وي. که څه هم دا حالت بدلون وردی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوی خیخې په اروپا کې د تولید شوی خیخې په پرتله ارزانه ده، چې د ټیټوالې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشي موادو اروپایي بازارونو ته د خیخې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري، تر څو د نشي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشئی موادو لپاره بهرنۍ بازار او په ځنګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تولید شوی هیروئین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دوړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي. هم یې د نشي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او موثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ را جلبول دي. اروپایي ټولنې د نشي موادو د اخیزو کمولو ترڅنګ نشي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي او د نشي موادو اقتصادي او ټولنیز عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې استازو لکه توماس نیکلاسن او رافایل یودیتسا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نشئی موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روخانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر اتلونکي کې د اروپایي ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
او individual member states.
په مرکه کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنه وايي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویشت او پنځویش مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفره معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپل کورونو ته وسپارل شول او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنیو څخه ضمانتونه هم اخیستل شوي دي. دا رخ شوي معتادین وایي چې دوی پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد شوي او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لوی سره د څلورو زرو معتادینو لپاره جوړ شوی اوس تر شپږ زره ډېر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل شوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل سوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. د ظفر په نوم یو موتا چې په دې مرکز کې ساتل کېږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس روخ سوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ سي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي، روغ شوو خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپلو اولادونو او کورونو ته ولاړ شي.
د طالبان حکومت تازه له دې مرکز څخه زر روغ سوي محتاجین رخصت خپلو کورنیو ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15-30 ورځو لپاره بسترې کړل سي، خو د طالبان حکومت روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکوونکو د کموالي له امله محتاجین په دې مرکز کې ساتي. 15 کلن نبی د هرات ولایت د محتاجینو د ساتنې او پالنې په 4000 بسترز مرکز کې یو رسمي میاشت تیرې کړې او اوس د مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاری له امله معتاد سوی وو، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نسی بیرته بدن شو په دام کې ونښلي.
بیکار او بې سرنوشت وم، تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تیروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه محتاجین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشي موادو څخه لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ سوو محتاجینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړی بیرته محتاج نه سي.
موږ د 4000 متعدد ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورل کوو او هغه بیا موږ د هغه نظارت کوو. اول خو موږ ډیر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمينه ورته برابر شي، که بیا خپل قربان راشي بیا وته وای چې تاسو دوی په کار مشغوله کی. او په دې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپل کورو ته استولې د خپل کاري په لاس مور کړی دي.
د طالبان حکومت پروسش کال په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د محتاجینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د محتاجینو لاسونه د نشي موادو څخه لنډ کړل سي، خو د دې مرکزونو ځینې محتاجین او د دوی کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې محتاجینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیايي ستونزې پیدا شوي دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکو دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یو خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې چیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولی خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله، یو زنانج مې درلودله، مغه به مې ګرځوله دې خوا دوره د لغمان مرکز په ساته کې. صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دې خوا خوا ګزاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی ده او هغه وخت کې مونږ مهاجر وو، تقریبا 2 نوي کال کې، 1 نوي کال کې مسابقو تللی، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه مونږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه ده، د عاشورا، تسوع، ورځې محرم میاشت کې طنز، کامیډي، تمثیلي پروژې، دغه کارونه هم کړی دي. څه موده مې افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار وکړو. بیا 3 نوي 4 نوي کال کې سویچ خنده خپرونه وه، هغه مخ ته وړله، هغه ښه تجربه وه. ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر یې لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلي دي 4-5 دانې حداقل. یو واری مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعماله کړې وه، نو داسې یو چلم مونته مونته جوړ کړې و، شفا بوتل. نو دا بوتل چې کله مې هغه کار خلاص، دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو. زه بیرون ووتلم، دا زوی مو یو څو وړکي ملګري وو، نو دا هم سره کور ته هم نه وتلته، حجرې ته لاړه کېناستم. نو زه خو بیرون وتلم، دا ملګري کله چې وتلې ده، د هغه ته پام شوی دی چې اوهو بوتل مې خالته چانه لس کړه. دا بوتل اخیسته په سر اړوله ده چې کله له دې باندې ډېر منفي اغېزه کړې ده. بیا مر ته ناست و، ډېر شدیده مر و، ډېر شلده ګرمي وه، موږ په اتاق کې طاقت نه کېدو. بیا مر ته ناست و، شګو کې لوبه کوله. ما ورته وویل مانې انډیس مانس ولې دومره هغه کتاب سوزېږي نه، چېرته شګو کې ناست دی. نو ما داسې وته هغه وکړه، هغه کور ته کوټې ته چلاغه، ما مور سره خبرې کولې یادم مربان پام فرستر گوتم پام فر در دستر گو مردمه که چه ده پرسیده دیر قد شو ویل آشو ویل نو پور خوشم چه سر خبل نادی حالت که نده ما مور تو ویل مردالگ ویل سه شوی دیده تو سه خبر نو آقا من تو پذیر رو کتر و چخواه و دو بانو چه چه بکری نو ما آقا شپا بطارم بزو پیاد کنو کمپل هم لمدک را آقا بانو مال چه هم دیر وقت گرمی تولار مال زوب نسی از بیل کوتاه که ماشوا بیاد لاغین او دو بچه بیم پیوار اولی بعد لاغین کاری متبادل کرد کمپل لان منوی ویدیش ایا دو ساعت نزیاد ده کمپل لان دو استرگی خلاص ویدی که دلنو نبیاد مازیگر تیم که ما سیات همه توی ولاد تا ول لاغو دیویه یعنی سرم متوسط که با سرم چیو و زین شرط خبر کورش ورسی ولی نرمال و حالت خوب شپی به خوب که و سوایی چرا جکشو نسبتا خوب لگ معمولی تفاوت پکر آقل هجی لکه آمخ کسنگه چه بیدار او و ساقا بیداری نیسی پکنه لی دلکی لگ درسی آقاش شو اگون تره
در نشه مواد و احتیاط پر طولنات سناوره اغیز کوی د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دای په وسیله کې د خپل ولایت په کچا تلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سکوهنی قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولی زاړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کرما و دې نوول چې د عامل مستیا د پکه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه ته خو ډیر به خبره سړی په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر څه خبره ده؟
دا زمانډي والا کیم خان دی. دا یو ډیر خسو کوهون کوي. نن د ټول ولایت د سو کوهلو سیالي و حکیم خان ټول مات کړل از موږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک 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 دا خور اختیاج چی پا ملمستی ارزی باید مونگ هم ملمستی ارتا جوڑه کو
کور موادان میروان هست.
حکیم خان دا زمان دیوال اسلام دی شخصی کاروبار کوی دا نور هم زمان دیوالان دی
بس خدای دی استاس سر جواندی لری.
اسلام خانه حکیم خان زموگ دا طول ولایت نوم لوار کرد زموگ ویار دی
رختیا هم چی زموگ ویار دی خدای دیو کی چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان ته پوڅه شي دومره ډاډه یی چې زما نړیواله سیالي ګټم. اسانه کار خو نه دی. نړی زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی بیا نو ومنه.
خو اکرم خان ته مونږ ته وایا چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چلز دا دی حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوي لاس حکیم خان بشي. خیر دا به بیا ووینه چې زه دته څه شای ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان جان آفرین. او همه دا غسی سمد استاد دا نه مهم دی جان جان ما ته ګوره چې څنګه ځان ساله دکانو ساتم. ته هم دا غسی ځان ساته.
واه سمد استاد
او راځه له خیره.
استاد چه خبره ده؟ ولی جاری
جان جان دای ولو هکی سارا راځه چې د کلب په دفتر کې تاسو وای دلته د کلب نور شاګردان خبرې
سمه ده استاده درځه خو استاده درته وای چې څه سارا
استاده ما ته پام
نه ولا زموږه واز خپل سکان ته پام
تا اون لیدم چې استاد څو سکان زما په مخ ولګیدل او ما ځان نشو ساتلی
هو ومې لیدلې خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښیې چې زه دفاع زده کړم
نه دا کار مې قصدن نه کاوه ډېر کمزوری شوم نور د دفاع وس نه لرم په موټه کې مې زور نه دی پاتې یو وخت د ټول ولایت په سطحه قهرمان وم خو اوس د خپل شاګرد له لاسه مات شوم
استاذ زه ډیره بخنه غواړم چې ته په سکون ووهلې زه پوه نه شوم
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم
استاذ رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطر ستا کلب ته راغلم خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوکسیالۍ ونه ګټله
هو ولې نه استاذ په یاد مې دي ولې ګټله
بیا دا کرم پنو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې پوسای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره به ومنله او پیدا شو جنن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویل تاریخ کوخره لاس برابر بغښتلای شي بیا د زو کوهنه په برخه کې ملي قهرمان قدس چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه تریاک خوراک شروع کړئ په ځان پوه نه شئ چې کمزور شوئ
په لومړي څو ورځو کې ریښتیان چې ډیر غښتلی شو هیڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر و اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاک محتاج هم یم
دا خو ډیره بده پیښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مو به زه ګرځم بنا زما خپله ده ما ته څو استاذانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندان لري که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استاذانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ترنی محبوب وے دمیان زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشوان شیب وے رانا لاڑے سرل نمبا وے دیر اختر می محبوب وے دمیان زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشوان شیب وے ಸರಳಂ ತಾಹರ್ ಬಶಲ್ವಾನ್ ತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ತಂಥವಂ چیدش کلو شا پیرے زانے جوڑ لکا گوڑے دا اختر بشل باندھم پلش کلے لٹوام چیدش کلو شا پیرے زانے جوڑ لکا گوڑے تیر اختر میں محبوب وے دمیان زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشوان شے بابے رانا لاڑے سرلم بابے